پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. وړاندې په دې خپرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي واشنگتن ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان هیئت سفر له لاسته راوړنو ډک وو او په ځانګړې توګه له ولسمشر جو بایډن سره یې په لیدنه کې ښې بریاوې درلودې.
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته له لاسته راوړنو ډک وو. امریکا د سوری په پروسه کې
په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې سره په کومو مسلو باندې خبرې وکړي او څه وویل شول. دا به هم واوري چې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په بغلان ولایت کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه په وتلو دي او په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر حکومتي اهدافو په وروستیو کې شدید او پراخ عملیات پیل کړي وو. که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم درته ولرو. پر پلازمینې کابل او یو شمېر نور ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د برېښنا شرکت له ویان سره په دې اړه مرکه لرو. په خبرونه کې امریکا متحده ایالاتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله د سفر په اړه یو بحث هم لرو چې د سفر په لاسته راوړنو او بحثونو راڅرخي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا ولسمشر وایي افغانان د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. په فاریاب کې دوی ولسوالۍ د دولت له کنټرول وتلي. ملګري ملتونه وایي دوی تر اوسه له ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې د موافقې د تمدید په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایډن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډي سي کې یوه کانفرنس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایډن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
د دې پریکړې درناوی کوو. څرنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملا راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې 13 وځي. د پکتیا والی وی میرزکی ولسوالۍ چې افغان امنیتي ځواکونه ورڅخه تاکتیکي تر شا سوي وو تېره شپه بیرته ونیول سوه. محمد حلیم فدایي وویل چې پر دې ولسوالۍ د بشپړ کنټرول لپاره دوه ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتي ځواکونو د میرزکی ولسوالۍ هم له پنجابي ملیشو نه پاکه کړله، اما متاسفانه چې دلته یې دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته هغه یې اکثریت مطلق وران کړي دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي. تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سویو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. د پکتیا امنیتي چارواکي ویل له نورو سیمو به هم د دولت وسلوال مخالفان شاتګ ته مجبوره کړي. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینی وایي وسلوالو طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي رادیو ته وویل دغه ولسوالۍ تېره شپه تر جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغله. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوه ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د سیمې خلکو ویلي چې د نشتې پر مهال د خلکو دوکانونه په اور سوځېدلي او دوکانداران سخت زیانمن سوي دي. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته یې اور اچولی دی. د نورستان والی وی په برګي مټار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دغه برید تېره شپه سوی دی.
قرارګاه مکمل ویجاړ کړي، هلته د دوو قومندانانو په شمول څو نفرې وژلي دي، د یو د رازنوف په شمول باندې غنیمت مې هم ترلاسه کړ.
چارواکي وایي د طالبانو دغه دوه وژل سوي قومندانان قدرت الله او داو طلب نومیږي. وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسمن څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څارونکو پرون وویل چې دوی تر اوسه له ایرانه د اټومي تاسیساتو د څارنې د موافقې د تمدید په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې تر دې مخکې خبرداری ورکړی و که چیرې تهران دا موافقه تمدید نه کړي، د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو هڅې به له خطر سره مخامخ کړي. د ایران له اټومي تاسیساتو څخه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارنې موافقه چې په فبروري میاشت کې سوې وه، د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی پرون په یو بیان کې وویل چې ایران تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی او داسې اشاره یې هم نه ده ورکړې چې دوی د دې موافقې تمدید غواړي که نه غواړي. بل لوري ته د ایران نیمه رسمي آژانس تسنیم د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران د استازي کاظم غریب آبادی په وینا خبر ورکړ چې ایران مکلف نه دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غوښتنې به مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په پاریس کې یوې غونډې ته وویل چې واشنگتن اندېښمن دی او ایران مخبر کړی دا موضوع باید حل سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هغه ژغ بدرګه کړ چې د یوازنۍ سرحدي لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د ترکیې پر پوله د باب الهوا سرحدي دروازه د هغې سیمې پر لاره پرته ده چې په ادلب کې د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمو پورې غځېدلې ده. گیر پیدرسن د جمعې پر ورځ امنیت شورا ته وویل د باب الهوا سرحدي دروازه باید پرانیستې وي، ځکه چې په سوریه کې ملکیان مرستې غواړي او یوازنۍ لاره همدا ده چې دوی ته دا مرستې ورسیږي. خو روسیې په ښکاره د دې لارې له پرانیستو سره مخالفت کړی. دا لاره له یوه کال راهیسې پرانیستې ده او د جولای پر لسمه یې وخت پوره کیږي. که چیرې د دې سرحدي لارې د بیا پرانیستو پرېکړه کیږي، نو ملګري ملتونه باید رایه ورکړي. روسیې داسې اشارې رسولي چې ښایي په امنیت شورا کې به له خپل صلاحیت څخه استفاده وکړي او دا مسله ویټو یا رد کړي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد متحده ده، تیر کال یې د ویټو له حق څخه استفاده وکړه او درې نورې ورته سرحدي لارې یې بندې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړېدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي. راندي سانتیس دا خبره پرون رسنیو ته وکړه.
موږ قاطع وضاحت غواړو چې دا پېښه څنګه وشوه. په کار ده دا وضاحت دقیق وي. ښکاره خبره ده چې نه غواړو په دې برخه کې کومه تېروتنه وکړو.
په فلوریدا ایالت کې د پنجشنبې په ورځ د دې ودانۍ یوه برخه ونړېده چې په نتیجه کې د څلورو کسانو مړینه تایید سوې ده. نن درېیمه ده چې د ژغورنې ډلې په نورو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. چارواکو ویلي د 1950 کسانو په باب چې ښایي د ودانۍ د نړېدو پر وخت په خوب بیده وو کوم خبر نه لري.
سمګر ګلاس د رادیو ناوري خبرونه مو اوریدل. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برلې او له لاستراوډونو ډاک بولی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو شمنه د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاډ په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري او ژر د کانګرس لخوا د 3.3 میلیارد ډالرو تصویب هغه څه دي چې حکومت د دې سفر بریاوي بولی. له کابل پرې زما همکار نور تفصیل لري.
افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو ته د جمهور رئیس غنی وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. افغان حکومت وایي د جمهور رئیس غنی په دې سفر کې له هغه سره د افغانستان په پوځي برخې سربیره په اقتصادي، بشري او نورو برخو کې د مرستو پوره ډاډ ورکړل شوی دی. د حکومت مسؤلان په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث له افغانستان سره د امریکا تلپاتې همکاري بولي. هغه څه چې د دوی په خبره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوی څپر کې پرانیزي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې د نورو برخو سربیره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستې مرسته دا پډاګه کوي چې امریکا د افغان ځواکونو تل پاتې تمویل او ملاتړ ته ژمنه ده.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړ ده. د امنیتي او دفاعي قواو سره اوږدمهاله همکاري به د شي دوام لري. امریکا ماده ده چې د افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالر کومک وکړي او په دې برخه کې د سپین ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږدمهاله دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم له جمهور رئیس بایدن سره لیدنې وروسته خپل سفر بریالی وباله. د امریکا حکومت د افغانستان لپاره 3.3 میلیارد ډالر له کانګرس غوښتي او کانګرس دا ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به بیړني ګامونه واخلي. ښاغلی غنی همدارنګ وویل چې د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټین سره په ملاقات کې هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تجهیزاتو د ورکړې اجمنه شوې خو نور جزئیات ورنه کړل. هغه دا خبره هم وکړه چې امریکایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د افغان هوایي ځواک په برخه کې به د افغان ځواکونو اړتیاوې ژر حل شي. هغه وویل د افغانستان څخه د عسکرو د وتو وروسته به هغه قراردادیان چې د هوایي قواو د ساتنې او مراقبت مسولیت لري خپل کارونه روان ساتي او دا ډاډ هم ورکړي چې د امریکا جمهور رئیس په دې برخه کې د ملګرتیا او ګډون ډاډ ورکړی دی. له دې سفر ډیره تمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې وه. هغه چې افغان حکومت وایي دا ډاډ ترلاسه شوی دی. د امریکا دفاع وزارت هم دا ډاډ ورکړی چې د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز په برخه کې به بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د افغانستان جمهور رئیس لیو پلاوی سره 13 پنځشنبه د امریکا پلازمینه واشنگتن ڈی سی ته ورسید. خغلی غنی او ټیم د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترڅنګ د کانګرس د مهمو غړو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر د ملي امنیت صلاحکار او د هغو امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې نظامی خدمت کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ واشنگتن کې خپل امریکایي سیال سره سپینه ماڼۍ کې وکتل او دواړو مشرانو افغانستان کې پر روان وضعیت د افغانستان د سولې په بهیر او د دواړو هیوادونو پر خپلمنځي اړیکو خبرې وکړې. جمهور رئیس بایدن خپل افغان سیال اشرف غنی ته د افغانستان د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ او سپینه ماڼۍ کې تر کتنې وروسته جمهور رئیس بایدن ویل چې امریکایي پوځیان به وزي خو د افغانستان لپاره به د دوی پوځي مالی او سیاسي ملاتړ تلپاتې او دوام به ولري. لدې کتنې وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی و خبري غونډې ته ویل چې د امریکا جمهور رئیس تریغوختي چې ستري غواړي خو د ورته ویل چې د غواړي افغانستان په سپینه ماړه کې یو خ ملګری ولري. د جمهور رئیس غنی په خبره دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې افغانستان په سپینه ماړه کې یو خ ملګری ولري او جمهور رئیس بایدن د دې همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. ورسته به په خبرونه کې واوري چې د جمهور رئیس غنی او امریکا د ولسمشر د لیدو کتو په لړ کې پرون په افغانستان وبخي په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی او د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې سره په لیدنه بوخت وو. د افغانستان په شمال کې بي پيلوټ امریکایي الوتکو د طالبانو پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. ځینو لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله ریپورټونه ورکړي چې دغه حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې او طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر طالبانو د امریکایي الوتکو د دغه حملو په اړه څنګه دی ویلي خو زیاتوي چې لپرون رایسي تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو په خپل حملو کې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. طالبانو ویلي چې د بي پيلوټ امریکایي الوتکو حملو د دوی جنگیالوی ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. نور حل زما همکار راکې چې هم دا وسره سره د ټلیفون په تماس کې د مهرباني وکړئ لته تاسو اورو.
د افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د بهیر له پیل وروسته د پیلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړه. دغه حمله ته جمعه په ماښام سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن له لیدو کتو څو ساعت وړاندې شوې. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي له خولې ویلي دي چې دا دوی حمله د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې چې طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. پنټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي. همدارنګه د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم د په دې اړه څه ونه ویل، خو د هغه عملیاتو په اړه د ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري ترسره شوي. فواد امان ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې په نهه ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په بېلابېلو عملیاتو کې 248 طالبان وژل شوي. همدارنګه د افغانستان په شمال کې مو پراخې سیمې او اراضۍ د طالبانو له کنټرول ویستلې. تېره شپه یې په پکتیا ولایت کې درې ولسوالۍ د طالبانو نه بېرته نیولې دي. همدارنګه په بغلان ولایت کې خنجان او دوشي ولسوالۍ بېرته طالبان نیولي. او ادای هم پر دې هم ټینګار وکړ چې په بغلان او پلخمري وبخې په کندوز ولایت او پلخمري ښار کې دوی پرمختګونه روان دي. ان صاحب دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو کې جګړه زور اخیستی او د ولسوالیو سقوط او بېرته نیول یې د څو ساعتونو خبره ګرځېدلې ده. خو طالبانو ته د هوایي البته د امریکایي الوتکو په حملو کې دوی ته د مرګزوبلې غوښتل رد کړي دي. ویلي دي چې هېڅ ډول مرګزوبله د دوی جنګیالیو ته نه ده اوښتې. همدارنګه د تېرو څلورو ساعتونو کې د ازادي راډیو خبریالانو هم په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې د جنګونو هغه هم د شدیدو نښتو د دوام راپورونه ورکړي دي. او ویلي چې په اتخوی فاریاب کې څو دوکانونه هم سوځېدلي دي. بلخوا د پروان امنیه قومندان هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې سیاګر او شینوار ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې له څو هفتو وروسته دغه ډول حملې هغه هم د طالبان او بخې د امریکا د لیتلو الوتکو له لورې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ټینګار مخکې له دې نه ویلي وه چې په هغه صورت کې به له افغانستان نه البته د سپتمبر تر یولسمې دوی دي چې په افغانستان کې وضعیت که څه وي او طالبانو په خپلو ژمنو باندې عمل کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې طالبان هڅه کوي چې ډېری ولسوالیو کې خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو اوبخې د امنیتي سکتور له لوري همدارنګه دفاعي سکتور له لوري کله خبریالانو ته دا ډول راپورونه ورکول کېږي چې دوی هڅه کوي دوی بېرته په شا وتنبول شي.
مننه سلامت اوسئ. دوستانو وام اوریدل چې یو شمېر لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټونه ورکړي دي چې امریکا بې پیلوټو الوتکو موده وروسته په افغانستان کې هوایی بریدونه کړي دي او دا بریدونه تر ډیره په بغلان او کندوز ولایتونو کې د طالبانو په اهدافو شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د روان میلادي کال په لومړۍ 15 میاشتو کې د افغانستان په صادراتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دې خونې د صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د نوموړي په خبره په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 4000 ټنه صادرات چې ارزښت یې 8 میلیون ډالر کېږي صادر شوي. خاغلی پوپلوی په صادر شوي توکو کې غالۍ، وچ میوه او حیواني محصولات شامل دي چې لویدیځو هیوادونو دوبۍ چې نوې شپې نورې هي. خاغلی پوپلوی په صادر شوي توکو کې غالۍ، وچ میوه او
دا دوستانو په اقتصادي خبرونو کې د ستونزو له کبله زموږ معذرت منې. دا خبرونه به وروسته چمتو شي. وس رازو په افغانستان کې د برېښنا ستونزې ته پر پلازمینې کابل او یو شمیر نورو ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو ستنو اساسي رغول چې مخکې په موقت ډول مزي تړل شوي و دوه اویا ساعتونو وخت اړتیا لري، خو د دغه وخت په پوره کېدلو سره هم خلک برېښنا نه لري. آیا دا ستنې نه دي رغول شوي او که رغول شوي ستونزه څه ده؟ دا پوښتنې زموږ همکار د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي نه په یوه مرکه کې کړي دي او په سر کې د ویجاړو شوو ستنو د رغولو په اړه ترې پوښتلي.
زمونږ لژمن سره سم زمونږ همکارانو پرون مازیګر په سالنګ کې دواړه ړنګې شوې پایې ترمیم، نصب او لینونه تمدید کړل، له وادې سره سم البته له دوه اویا ساعتونو څخه په کمه موده کې.
نیازي صاحب، اوس نو ستونزه څه ده؟ ولې کابل ښاریان او د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د ازبکستان له وارداتي برېښنا کورونه رڼا کیږي په تیاره کې ناست وي او برېښنا نه لري؟
له بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زموږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بیرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زموږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو له سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پرې شوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پرې شوي مزي بیا ځلي ونښلول شي؟
زموږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي او دوه ساعته وخت پکار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د افغانستان برېښنا شرکت ویان سنگر نیازه و چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پریښو مزو د تړلو په مخ کې په پرتو خندونو او ستونزو خبرې کولې. کابل او څو ولایتونه له څو زرایسي د برېښنا له نشټوالي سره مخ دي. دوستانو، بیرته خپل لومړنی موضوع ته ځو. مخکې مو په پایل کې ریپورټونه درلودل واشنگټن ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د هیئت سفر پاړه. زما همکار احمد شیبر د دې سفر د اهمیت، همدارنګا په دې سفر کې د شوو بحثونو پر موضوع باندې یو لنډ بحث چمتو کړی دی. دا بحث ورو ورپسې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونیس خبرونه خبرې کی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره کتلی دي او امریکا له افغانستان سره د 3.3 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس له دې سفره خوشحالي څرګنده کړې ده او په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا سفر ډیر بریالی و. دا موضوع په یو بحث کې دلته چیرو ل کابل د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی را سره دی او د خلاصون د لارې د شورا رئیس او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا هم ل کابل په ټلیفون را سره دی. دوی ته شرح غلاست وایم. سید اکبر اغا، کلمړی تاسو ته راشو، ستاسو په نظر د امریکا نوی مرستې له افغانستان سره څه معنی؟
کوم چې دلته اوس حالات ته چې واقع دي چې د امریکا تک چې دي د افغانستان څخه په څو لحاظو باندې خلک شک او تردید کې اچولي دي. یو شک تردید دا دی چې مهم چې خلک په دې فکر دي چې امریکایان به د افغانستان نه ووځي، په افغانستان کې به پاتې شي، او یا که ووځي د افغانستان څخه لکه د اوازې و انګازي چې دي چې د افغانستان په نږدې همسایه ملک کې دلته بیا بدباشو لدی، نو دا هم لکه نه وتلي د افغانستان څخه د شمانه ورکوي. یا مثلا دا واجی و غازی دي چې دلته د ناټو بعض ملکونه پاتیر لکه د ترکیه خبر چې یادی دي دلته، دا هغه خبرې دي چې هغه د ملت او دولت خلک هم په شک تردید کې چولی دي، او هغه خلک چې دوی په مقابل مخالفت کې ولاړ دي هغه په شک تردید کې چولی دي. او دلته که اوس دلته راځو د جبرستو په باب باندې، یو د دې چې د افغانستان سره خلک مرستي کوي هغه د سیمه مرستي کوي چې افغانستان کې ته آبادی راشي او افغانستان کې د اقتصاد کوي سی او یا د مرستي یو د سیمه مرستي وي د افغانستان سره کوي چې بم را تراوړي ټانک را تراوړي توپک را تراوړي تیار را تراوړي او هغه مرستي دي ما فکر باندې دا هم یو شک او تصدیق دی چې خلک یو شک تصدیق کوي چې
دلته یو خبره ده او بخښه دلته دا خبره ده چې په افغانستان کې چې کله امریکایي او ناتو ځواکونه اعلان وکړ چې دوی خپل ځواکونه باسي او د راپورونو لمخې د دوی ګنډ شمیر پوځیان ووتل هم او محدود شمیر لا پاتې دي چې په لاند وخت کې به دا هم ووسی په افغانستان کې جګړې ډېرې زیاتې تیز شوې په کار نه و چې دا جګړه کم شي تر څو دوی ووځي او که جګړه دوام وکړي خو دوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې وضعیت سم نه وي نو دا سیمه زموږ لپاره مهمه ده
زما فکر باندې هغه بنیاد او اساس هم دوی خراب شو شوی امریکایانو د وټولو په باب یا د سولي په باب چې انده په افغانستان کې څنګه حکومت جوړیږي څنګه په سولې راځي هغه بنیاد او اساس چې دوی ښه شوی هغه مرته چې بعضی شانت اشاره کوم یو دا و چې اول والی د طالبانو او د امریکایانو ترمن چې مذاکرات شروع شول د ترامپ استراتیجی د جنگ و مناسب نه و دوه معلومات چې ولې چې انتخابات مناسب نه و ټول خلکو په مطبوعات او د بلځه ویل چې وستو انتخابات نه کیږي صلح دې تضیق حق د اولیت ورکول شي هغه نو وسو بیا ورسره تر ترامپ ټویټ و بیا تر هغه ورسره د نیو حکومت دغه دا و چې موږ به دا نظر په تواب نامه باندې کوو ورسره تر هغه 15 ماری لا دا خبره هم و چې د استنبول غونډه وو د غونډې په وخت کې بچا خلکو امیدونه دی غونډې دی هغه توافق نامه نقض کړل و چې
مننه تاسو به بیا هم راشم ابراهیمی صاحب تاسو څه فکر کوي د امریکا دغه سفر تاسو څنګه ارزوي په څه سره ورته ګوري
کزیر شو دی سفر ته نو په مختلفو حالاتو کې دی امریکای دولت او خصوصا هغه څوک چې په راسته قدرت دي په مختلفو ډولو باندې هغه آزمایشي دورې خپل امتحان کړی دي چې دا هم یو آزمایشي دوره و ورسته لاغې نه چې امریکایانو دا تصمیم ونیو چې افغانستان نه به ووځي په دې جریان کې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ هغه د سولې مذاکرات هم یو آزمایشي پړاو و چې تر ډېره حده کامیاب نه و ورسته لاغې نه د جګړې په ډګر کې هم امریکایان غوښتل چې دا معلومات وکړي چې د افغانستان دولت کولی شي طالبان په مقابل کې په ځانګړي ډول او پرته د دې حالت نه مقاومت وکړي او کنه نو په دغه نتیجه کې اوس موږ ته معلومه شوه چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ سقوط شوې وضعیت ترنګلی ده او ورو ورو وضعیت هغه د نویمې لسیزې خواته چې دلته به کورنۍ جګړې پیلېږي دلته به بشري حقوق نقض کېږي او دلته به هغه ساختار له منځه ځي نو د امریکایانو مسؤلیت لکه څنګه چې بایدن په خپل یو بیانیه کې ویل چې موږ مسؤلیت ختم نه ده ولی جګړه مګټلې ده د تروریزم ظالم له منځه وړي دي القاعده شبکه منځه وړې ده خو دا په ظاهر کې هغه خبرې چې دوی کوي ولی په دوامداره توګه په دغه منطقه کې د دوی ستراتیژیکي ګټې دي او دغه وضعیت
که امریکایان غواړي هم چې پاتې شي کسم ولسمشر بایدن ښکاره وویل چې دوی به ټول قواوې باسي له افغانستانه کنه که محدود شمیر قواوې لکه څنګه چې سید اکبر هغه مخکې اشاره ورته وکړه فرزنده ترکیه قواوې دلته پاتې شي دا شمیر به هم ډیر محدود وي لیکن د افغانستان امنیتي وضعیت به څنګه وي که چیرته داسې وي چې فرزند طالبان وایي چې د خارجي قواوې به ټول ووسی او د جنگ له خاطره همدغه اصلي عامل د جنگ غني او دا محدود شمیر قواوی دلته وی فکر نه کوي چې جنگونه به تیز شي
زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدت پیدا کوي په افغانستان کې مهم دي دوی وکل نه دي د دوی د ځواکونو مهم دا چې امریکا په دې منطقه کې څومره نقش لوبولای شي څومره نقش باید ولوبوي د خپل ګټو لپاره او د جهانی نظم د ثبات لپاره امریکایان په دې منطقه کې نقش لري نو دوی نقش ډیر مهمه ده دوی نه غواړي طالبان په یو طرفه شکل افغانستان کې قدرت ته ورسي
مانه نه سر اکبر هغه تاسو فکر کوي چې امریکا ته د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو سفر چې دوی ډیر بریالي بولي د سولې په خبرو ست تاثیر کولی شي
دا خبرې ټولې د سولې ضد روانې دي یعنی د سولې خبره اوس موږ په افغانستان کې نه وینو چې پیشرفتي د سوري په باب باندې سوی ده دا مطلق د امریکایانو د خبره ولا کذبی قرازه ما خبره ما فکرې نه وفه دا خبر به پکې راشي د استنبول غوډ چې دی کول هغه د دې لپاره کول چې امریکا ځان بری ثابت کی او د افغانستان څخه چوزي او په افغانستان کې یو حکومت جوړوي هغه به په د حکومت چې هغه به د افغانستان طرفدار حکومت وي د امریکا طرفدار حکومت وي نو زما فکر باندې چې وسنۍ حالات کې زه خپل داوا مکچيري موږ افغانان خپل په مابین کې سولې تجمن نشو زه فکر نه کوم چې موږ دی د کډبل چا څه توقع ولرو په هغه توقع باندې موږ چې سولې تور رسیدو یګانه دا کېدلی شي چې افغانان نه په خارجانه باندې اعتماد وکړي او نه په همسایه ملکونو باندې اعتماد د سولې په باب باندې وکړي یګانه افغانان خپل په مابین کې سرکښینی او دغه ملت سالس بالخير کې دریمګړی کې سومی کې چې هغه د دوی په مابین کې فکر پرې کړو چې نو په هغه صورت کې بیا موږ کامیابی ته ځو اوس را لیدې خبرې چې د جنگي حالات زه فکر کوم چې د خوشحالي په هر طرف په جنگ باندې وي او دا خبره درسته نه ده که اوس دا خلک وایي چې موږ امریکا د کومک را کوي په دې کې بزمز د جنگ جنبه قوي سي نو زما فکر باندې د افغانستان سره دښمنۍ ده که هغه چې بل طرف وایي چې موږ سره د جنبه قوي سي دا زما فکر باندې درسته خبره نه ده اوس دلته وخت د صلح دی
د صلح لپاره فکر نه کوي چې تر ټولو مهم ګام مخکې تر دې چې امریکایان خپل قواوی په افغانستان کې پریږدي د ناتو قواوی دلته پات شي یا نور مرستې امریکایان په پوځي برخه کې لکه څنګه چې تاسو نظر په دې برخه کې څرګند کړل افغانستان سره وکړي به تر دا نه ده چې لومړی ګام باید افغانان په خپل کې اور بند وکړي
په دې کې شک شوبان است اوس خو دې ته وینو چې ملت افغانستان چې هغه به طرف خلک دی او د شنو توقع د ملت افغانستان سره ډیر کې هغه نلته یې عمل سوی دی کله خارجانو یې عمل وبولې کله طرفینو یې عمل وبولې یې عمل سوی دی څه خبره بداوي چې خارجانو په دې باندې قانی سي چې ملت ته د وخت ورکی او طرفینو په دې باندې قانی سي چې ملت کې هغه موثر خلک چې هغه بانو پز اشپاس په ملت کې لرو هغه ته وخت ورکول شي او وخت ورکول شي
او بخښه دلته وخت خبره تاسو وکړه افغانانو په خپل منځونو کې په دوحه کې شاوخوا نه میاشتې خبري وکړي دا روسي خبري هم د دوی تماسونه داو چې د دواړو خو د حکومت او د طالبانو اساسو ویل چې د غوندو په نظم مو خبري کړی دي یعنی فکر نه کوي چې دوی ډیر سست روان دي
نو هغه وخت ما دوی وخت و مزوم طرفین او د خارجي خارجان د وخت ملت تور کی د ملت هغه خلک چې هغه موثر خلک دی اوس خو هغه د ملت خلک چې دی هغه هیڅوک شرکت په صلح کې نه کوي خلکو ته او په صلح کې نه غړي کوي اوس موږ وګورو دوی طرف اقتصادي تاوان چې دی هغه هم د ملت دی او که وګورو جاني تاوان چې دی هغه هم د ملت طرف نه جاتی که دې بمبار وګورو د ملت خلک دې د منځ دې کنټیجا وګورو د ملت خلک دې د منځ دې نوزما فکر باندې هغه خلک د وخت خبره دا خلکو کومه چې هغه دریمګړي وي چې هغه
یعنی تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له دغه او بخښه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له دغه اساس سره چې په دوه کړي او د حکومت له دغه پلاوي سره چې استولې دي له دوی سره باید خبرې ونیش
نه زه دا وایم چې دا دوه طرف چې خبرې کوي دا د خدای په آیات سره ثابت شوی دی چې د دوه کسو تر مابین د سولې که البته که د سولې خبره ورته وایي زه خو ته د خارجانو تر وتلو پورې د سولې خبره هم نه ورته وایم که د سولې خبره ورته وایي نو دا د آیات مستاق دی چې وایي فاصلحوا بینهما امر دی دا دریم سړی ته چې ته د دوی تر مابین دریم سړی دی راولات چې د دوی تر مابین دی امتیاز وکړي ممیز دي سي او ملامت دي په ملامت وایي سلامت دي په سلامت وایي نو دواړه طرف دي شولې تر او بولي
مننه سید اکبر اغا ابراهیمی صاحب کبیرته د واشنگتن سفر ته راشو تاسو به د ولسمشر اشرف غنی خبري اوریدلې وي د جو بایدن خبري به مهمه اوریدلې وي تاسو څه اټکل کوي چې له دغه خبرو چې د افغانستان د راتلونکو لپاره د سولې لپاره د افغانستان د ثبات لپاره او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د امریکا شمنې څنګه ارزوي
زه فکر کوم شي بار سپ چې دغه جګړه د من پلاس کنه دا او نو سولې د من پلاس کړه چې موږ خپل کې سره کیمو بلته د اسلامي نظام په سر توافق وکړو ځکه اسلامي نظام پاکستان ته اول دی منلو نه د هغه چې زه یو هیرو یم د اسلامي نړۍ ملي پاکستان کې اسلامي نظام جوړ شي او دویم بود د دې منطقې د هیوادونو او د امریکې ترمنځ هغه مدیریت چې جګړې او د سولې فساد ده په دې کې اختلاف د نظر او اختلاف د ګټو ده چې د منطقې هیوادونه د روسیې په شمول د ایران په شمول پاکستان دا ټول د سی او مدیریت غواړي د جګړې چې دوی ګټه پکې حفظ شي ولې امریکا دې ته متوجه ده چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې د راشل کلینۍ لاسته راوړنې حد اقل حفظ شي او د دوی هغه ماموریت چې ډېر اوږد ماموریت و د تاریخي پلوه دلته په منطقه کې خپل ستراتیژیک اهداف ته په کتو سره د مدیریت واجب په خپل لاس کې ولري نو د دغو هیوادو ترمنځ هم یو ستونزه شته ده که چېرته د افغانستان دولت فعال ډیپلوماسي ولري چې د منطقې د هیوادونو توجه هم د دوی په شتون کې د دوی د ثبات سره وتړي او امریکایان ته هم دلته یو زمینه مساعد شي چې دوی په داسې یو دولت سره توافق وکړي چې هغې کې د سولې په نتیجه کې منځ ته راشي نو د امریکایانو کومکونه به تر هغه وخته دوام کوي تر څو چې دغسې یو حالت راځي. زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدیده شي په افغانستان کې او دا د افغانانو په ګټه نه ده. د دې غوښتونکی پاکستان ده چې پاکستان له دغه سفر نه هم خوشحاله نه و ځکه دوی داسې فکر کوي چې که چېرته دلته نظام له منځه ځي په افغانستان کې نو بیا دا د راټولولو موضوع نه ده او بیا دوی کولی شي طالبانو سره هم په زغرده خبرې وکړي له فشار نه نور هم استفاده وکړي او بیا هم افغانستان یو بل نوې جګړې ته داخل شي. نو دا د پاکستان غوښتنه نه ده دلته ثبات د ایران نه ده د چین هم هغه ستراتیژي له پاکستان زاویې نه دلته تنظیمېږي. یوازینی ملک چې دلته ګټې لري هندوستان ده او هندوستان هم هغه نظامي نقش نه لري او نظامي حکومتونه هم نه کوي. نو په دغه اساس باندې امریکا که چېرته له دې ځای نه ووځي او غیر مسؤلانه وطنه کوي او افغانستان بیا جنګ کوي نو دا د دوی هغه جهاني مسؤلیت هم ده چې باید دغه موضوع پرېنه دي او دلته داسې یو زمینه مساعده شي په پاکستان باندې فشار راشي تر څو د سولې هغه درول شوې خبرې بیا پیل شي او افغانان په دې پوه شي چې موږ په خپل منځ کې باید توافق وکړو.
مننه ابراهیمي صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته او سید اکبر هغه له تاسو هم مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون راسره وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. نن د زهرو کاروان لیوی بلی خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو.
په زابل ولایت کې تر 30 کیلوګرام ډیر هیروئین او خیخاونی ولشوه. د زابل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټونس موټر کې 12.5 کیلوګرام خیخا او دغه ډول له یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروئین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وای سمیمیر سنیتو ویل چی د نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی او په پام کې و چی کابل ولایت ته قاچا کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول په نتیجه کې 45 کیلوګرام چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی وو د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول په نتیجه کې 3 کیلوګرام چارس او 1 کیلوګرام هیروئین ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان آزادۍ رړیتو ویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول په نتیجه کې 4 کیلوګرام هیروئین او تر 1 کیلوګرام ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه وه.
لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولای شي.
نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استیګما یو لکه د لنګ ورته ګوري.
لزرمینه به واورو چې ولی په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کله کې یو زوی لرمه نو مې نه خام ده خې مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
نو هنه یو وای زورا ورا جامانیم زنه رنګم کې دا څنګه یار نه چې زینه پیژنم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو لنشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې لامل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې ترهګري ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ آف ویلی د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ آف ویلی وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د خیخي په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیخي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشئی مواد ډیر شوي چې د افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشئی مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ودلی چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله انداز چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ڈی سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې راغلی د کوکنارو د بای د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې ځکه نو اوس اړتیا لیدل کیږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشه یي موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد
په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړی کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عام روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خوځینې معتادین په ځانګړې توګه هغه خځې چې د کورنۍ ستونزو له امله نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کړي. خو د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړې توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو همکړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د اعتیاد د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نشي.
انوال مشکل مې که بعد بلندس
زما شکر ډېر لوړ دی، خلاصونه یې مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي، مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبه او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنۍ به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونشي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوی شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینا ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي تر څو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایرس ته انتقال مخه ونیول شي. د عام روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پایته رسیدو سره بیا پیل شي.
یک ماه اخیر بازم تیمای ما نتونستم.
په تیر یو میاشت کې د کرنټین له امله زموږ صحابي تیمونه و نه کړی شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي. ترڅو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمیر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د اعتیاد د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشې موادو د کیفیت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لموتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبی ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نمونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپک سترګه قتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیگما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استیگما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استیگما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتات پودری خلک ورته وایي، یا ورته وایي چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلې اوس پاک شوی. مثلا یو نفر معتادي تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته معتادي نور ته 200 ورکوو، تاته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمیږي، وایي ورکې چې دا بیا په ډر 19 کې د حق حفظي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله دته یو نا امیدي پیدا کیږي. یا مثلا خپل روغ صورت تم د خپل کار تمزي کور کې مناظره پیدا کیږي، ورته عزت په پودري شوی د کېدې شي چې لړ مخدره موادو پسې.
دغه استیگما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنیو او نور خپلوانو یا پر هغو کسانو چې په دې برخه کې کار کوي، په صحیح کار کوونکو پر دغو باندې څومره ناوړه اغیزه کولای شي؟
دغه د ننګ لکه یا استیگما د معتاد نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کار کوي، هم د استیگما لاندې دی. مثلا که فامیلی برخه راشي شو د معتاد فامیلی او خجرګماري پلارې، نو یو کله چې یو ښه خبره مو کړي، وایي کینه سړی ستا زوی معتاد ته چې ښه پوهېدلی خو زوی به دې هغه کوله. ګوره دا یو استیگما د فامیل دی. که چیرې په کلي کې یو جوړه بوټانه مرګ شي مسجد کې، نو دا ځي د پلار پسې کېدی شي دا ستا زوی غلا کړي، ولې چې وخت غلا یې کوله معتاد. دا کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي، ان دوی ته استیگما ده. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادین روغتون کې. خیر پوډریانو کې کار کوي. خدای دې خوار کړه، ته باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه پوډریانو ته کار کوي. ګوره دا استیگما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده. ډېر قوي کار پکار دی ته، هم د رسانو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري. نور مریضیګانو چې یو نفر تیر کړي ولو چې سرطان مې، هغه ورته نه یادوي، ولو چې یو جنسی مریض می چې نامشروع جنسی اړیکې هغه کړي چې د اسلام د نگانو د انسانیت د نگانو د مشروعیت نه لري هغه ته څوک چې شنه وي او معتاد چې یو مریضي ده بس یو داسې یو قوي استګما ده په جامعه کې چې هیز لکه مومه اوبه اکثریت نه قبلوي
دغه استګما یا د معتادینو سپکاوی دغی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي
تاسو که وګوري یو نفر نوې مواد شروع کی نوې مواد استفاده شروع کی اول خپل پټي نوې خپل فامیل ته چې معتادم بیا کله چې فامیل خبر شي چون دغه یو استګما ده فامیل جامع ده نوې مثلا ډاکټر نه شرمېږي کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کی پټي کی په لمن واچي اکثریت ورته دی یو مجرم یو یو خائن په صفت ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالوي مثلا یو مریض موږ سره وي ما مواد استفاده نه کوي ورځ وي حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون نه نوته وي بیرته چې لاړم کالي مې واغوسته کور کې چای مې څکې یو ساعت بعد چې پلان وي کور ته راغی وي زما ستون سترګې سرې وي مت ورته چې بچی لکه چې بیا د پوډر څکولی دی ښځه مې چې راغی وي بیا د چې شی څکلی نه یي ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي زه لاړم وي ومې څکې ګوره دغه شیان دي چې په تداوي باندې منفي اغېزې لري
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوه قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ له خوا نه دي او خلکېږي د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو له خوا نه ورته زورونه ورکړ کیږي، اجتماعي د خلکو له خوا نه چې خلک ټولنه دوی ته په سپک سترګه ګوري، اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوروري ویل کیږي او په ټولنه کې د خلکو له خوا نه دا خو تر اوسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 12.9 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی. زرمینه وای د لسو کالو چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فری په نشې مواد اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړه کې وو پلار مې بیا اوس په دې ماتره زوی په زور وکړم لاس کله نه واده کړل ما بیا زه چا وم په سګرټ کې را کړل ما ته دا ورا نه وړه دا بل زه پوډر را کړل ما ویل دا سګرټ په مې خسرل ما به وهل ادر به منوري کې د ورځ په ورځ به دا چې لکار راته ما ته په سګرټ کې پوډر را کول ما به کش کول غو به زه جوړول ما بس سیگرت میں ما خسته ما ولی خدا پاکا شل ورځی می پورا سوی دا دون سیگرت می اخیسه و چې به لاند ا رقم دا به می اخیسه و زه به نه جوړم در به میزا پاکا و کما و بینه ما ته سیگرت ما ترا کې ز جوړی گما ا ته سیگرت ما ترا دا ګور سونه می اخیسه دي پته په خندا سه ولی ما و بها ما ته ته پودر در کړی دي ما ولی دا پوډر نو سره کومه شه دا پرې کول کیږي ولې ما غو پوډر دي دي الله رو باندې خلق پراته دي ولې وا ما له خدای دې تباہی برباد کم هر څه می چې وکړ خپل پوډر یو چې پوډر پرې زما د دې تسلیم نه نه و به مې شپه کله پوډر وهل ان سی ما ته برا کول نه مقصد ما خپل وخت به می تیراوه کور بیرون نه پاکستان کوم دلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړکه خپل ورونو نه یې مړ کړه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلمه میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه ومه سر چې وهلې وم به سر باندې مې باتېر شوی مغز مې چرک نیولی و زه سوی ومه پنځه ورځ ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده ویسه دا خخه کیا مور می ویلی دی البته پودر ویلی دا سلور کرا پاکا دا دا زی پا زی سولا مور می دا اشتباه کول دی پودر ویلی دی ار شبخانی تا ولنم زچان بی سرون دا دو کلکی گی اوزوی لرم نمی من خان دا بخیمی لیدلی ندا
دا ازادی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونی وروسته برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساس لپاره یو پزرپوري ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورزي او د نشي ګولې زینی غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورزي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګ چر اباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زه خوستا یار جم
زمان یاری زفانه نپیگنم
زم تا پشن عملی هم
نخو نگسی وای زورا ورا که عملی هم زنگه ایران کنم که دا سنگه یار نیچه زی نپیگنم
رو گوره دا عملیانو خوندی سخی نیه چه سنگه چه زولی دلم جر جو گولی جیب تاوا چاولی او پیٹی دیکھنی
دلانی مینی گور ورانشی گولی
رادیو آزادی